د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وګی اسمبلی د میاشتې اتمه ده، د میلادي اګست میاشتې دیرشمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د ډیر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زعیم ملي قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د لپاره کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خارج یا خبري.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکای پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماتیک اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sa ke Taliban la nadi sara har dawal adi ke gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza war kri.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علوم او ساينسي علوم ترمنځ توپیر نه وي.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي.
په کابل کې بانکونو له تیرو دوونیو تړل کېدو وروسته پرون بیرته محدود فعالیت پیل کړ خو مراجعین ناراضه دي. خبرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې کوي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانې وایان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې نوي افغانستان په تیره پنجشنبه په افغانستان کې وژل شوي وو. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي پوځیانو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ولېږدول شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري د اګست په شپږویشتمه په هغو چاودنو کې ووژل شول چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې داعش وسلوالو مسؤلیت اخیستی. تر دې برید وړاندې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو عملیات خطرناکه بللې وو.
This is an exceedingly dangerous moment in an exceedingly
دا په یو له حد زیات خطرناک ماموریت کې له حد زیاته خطرناک شی بده. موږ تر خپل وسه هر څه کوو چې هغه غواخونه شاند او مخې ونی سوچې وینوې. موږ د هر هغه حمله مخې نې سوچې د امریکایي ځواکونو او یا هغه ملکیانو ژوند ته خطر پیښوي چې هڅه کوي د کابل هوایی ډګر ته ولاړ شي.
کابل هوایی دغر کې په دغه برید کې پر دیارلسو امریکایي سرتیرو سربیره دغه راز 120 افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړې. د وزارت پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سېشنبې د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یکشنبې کازوو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کازوو پلازمېنې برشتین ته ورسېدل. د کازوو ولسمشر د دې هېواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کازوو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هېواد ویلي چې تر 400 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 450 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو، له 300 زیات افغانان او د بهرنیو هېوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هېوادونو وایستل. طالبان به هغه بهرنیو ادب او افغانانو ته له افغانستان د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د معلومات د امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ورکل شوی دغه راز ویل شوی چې طالبانو ډاډ ورکړی چې دې کسانو ته به خوندي شرایط برابروي چې هوایي ډګر ته ولاړ شي او خپل منزل ته سفر وکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لکه استرالیا، جاپان، فرانسې، اسپانیا او یو شمېر نور به مشخص افغانان ته دی ویزه ورکړه جاری وساتي. دغه راز د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم وړ مرز ازادي رادیو ته دا ومنله چې ټول هغه افغانان ته چې قانوني اسناد ولري اجازه ورکوي چې له هیواد ووزي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې دي. د پاکستان پوځ پرون ماښام وویل دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې برید دی. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوځي ویاند محمد النقیب ویلي چې پر الانات هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې تازه خونړی برید بلل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک مو غوختي وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په مناسب وخت کې به ولست ځان څرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په سلام مشورو بوخت دی. تفصیل په دې رپورت کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي خو لا هم د ښاغلي اخونزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخونزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې د لبخوان په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوس هم کندهار کې ده او هر کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به له خبرې.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1995 کال په جوزا میاشت کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هبت الله اخونزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسېدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلا مشورې شروع کړي دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو راتلونکی حکومت څه ډول لاره غوره کوي. سبا سیشن به د اګست 1 ده. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږد پوځي ماموریت د پای ته رسېدو نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راز ویلي، له دې نیټې وروسته به دوی سملاستي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري خو د هغو افغانانو مرسته به کوي چې غواړي وطن پرېږدي. بلینکن دغه راز ویلي له طالبانو سره اوس په همدې خبرې کوي چې څرنګه د افغانانو خوندي وتلو ته لارې چارې ولټوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له NBC تلویزیون سره مرکه کې وویل، اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي، دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي.
طالبانو ویلی هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لارې ووزی، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایی ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایی ډګر له لارې بهر کړي دي.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکې اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سه شنبې ده، د اګست 1 ده، په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په ثبتون کې ماشین کې کولی شئ چې خپل پیغامونه پریږدئ او موږ به درته خپاره کړو. د موږ د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبت د ماشین شمیره ده 00420221114115.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
اسمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. مخکې له دې چې په دې اړه نور معلومات واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استانیزی ته به وښو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خپره کړې. په مقاله کې هغه خبرداری ته اشاره شوې چې د یکشمې په ورځ امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلي د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلي اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د ایستلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلي که څه هم لکونه کسان لا له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک باید د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاونډ سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي د افغانستان په تحصیلي نظام کې به د دینی علومو او ساینسي علومو ترمنځ توپیر نه وي. ښاغلي حقانی دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه لویه غونډه کې وکړې او ویې ویل دینی او طبي علوم دواړه د اسلام جز دی. په عین حال کې د لوړو زده کړو پخواني وزیر عباس بصیر چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای د طالبانو مشرتابه د لوړو زده کړو د شل کلونو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل ښار د لوی جرګې خیمه د یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو د پوهنتونونو د استادانو د یوې غونډې شاهده وه. په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو پر زده کړو ټینګار وکړ. د ښاغلي حقانی په خبره تیر دولت د غیر مسلمانانو د طبیعت په اساس د دینی او طبیعي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. د وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي. یوه د دین برخه ده او بله د دین برخه نه ده، بلکې اسلام وایي دا دواړه د دین برخې دي. او اسلامي حکومت چې قوت پیدا کوي هغه په ساینسي وسایلو په ساینسي علومو سره قوت دا پیدا کوي.
ښاغلي حقانی د پوهنتونونو له استادانو وغوښتل چې په هیواد کې د پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي تېره ورځ ځینو استادانو هیواد پرېښود. بلخوا د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر ښه والي ټینګار وکړ. ښاغلي بصیر وویل کوم مشرتابه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوې د دغه وزارت له مخکینی مشرتابه سره یې په یوې ناسته کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. د وویل هغه څه چې افغانستان ته زیان ورسوه انقطاع وه. هر سیاسي جریان چې ځواکمن شوی تېر یې نفیا کړی او له صفر نه یې پیل کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت نوي مشرتابه ډاډ ورکوي چې تېرې لاسته راوړنې به خوندي وي او د راتلونکو تشو او ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ښاغلي بصیر هیله وښوده چې د طالبانو ژمنې عملي شي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط او د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د ډېری دولتي ادارو کارونه ګډوډ شول.
په کابل کې بانکونو له تېرو دوونیو تړل کېدو وروسته پرون بېرته محدود فعالیت پیل کړ. خلک د پیسو ترلاسه کولو لپاره د بانکونو مخې ته په لویو قطارونو کې ولاړ وړ. یو شمېر مراجعین وایي په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ د دوی درد نشي دوا کولی. دا هغه حد دی چې د افغانستان مرکزي بانک نورو بانکونو ته په یوه لیک کې له هغوی غوښتنه کړې چې له دې ډېرې پیسې د خلکو ته نه ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې بانکونه له دو اونیو ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شول، خو پیرودونکو ته د پیسو ویش محدود دی. خلک د بانکونو مخې ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان مرکزي بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 40,000 افغانیو ډېرې پیسې ورنکړل شي. هغه پرېکړه چې ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. د کابل یو اوسیدونکي عبداللطیف د یکشنبه په ورځ د نوي کابل بانک مخې ته ولاړه لیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه باید په لویه کچه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او خلک حق لري چې د اړتیا پر بنسټ له بانکونو پیسې ترلاسه کړي.
ډېر زیات مشکلاتو کې خپل کاروباري خلک یو د بانکو د تړلو له وجې نه او د سراشازده د تړلو له وجې نه زموږ پیسې په سرای کې دي، زموږ پیسې په بانک کې دي. او بانک اعلان کړی چې 40,000 نه څوک ډېرې نشي اخیستی. بال داسې د ورځې یو لک یو نیم لک زموږ دلته مصرف کېږي. کارونه ول په درېدو مني دي. نور زموږ غم ونه خوړل شي او د بانکو غم ونه خوړل شي. د کارونه درېږي له موږ نه او خلک له موږ سره کار کوي، پیسې غواړي له موږ سره پیسې نه وي، بانکو کې پیسې نه وي. د غټ مشکلات کې موږ
په کابل کې بانکونو په محدود ډول د پیسو د ویش بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې په لسګونو کسانو د شنبه په ورځ په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون لاریون وکړ. دوی د افغانستان په مرکزي بانک غږ وکړ چې ژر تر ژره بانکونه فعال کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته مهال د بانکونو په تړل کېدو سره د افغانستان د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکېټ سره شاهزاده هم تړلې ده. د دغه مارکېټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې شاهزاده سره یې پرانیستل د بانکونو سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ورسره د بانکونو د بیرته خلاصېدو ژمنه کړې.
دغه سرای تر اوسه پورې د بعضې مشکلاتو او ستونزو له کبله تړلی پاتې ده. موږ په ظرف د یو هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسؤلینو سره په وزارت مالیه کې، وزارت تجارت کې، د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیتونه په ټپه ودرېدل او خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي او د بانکونو پیرودونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شول. د بانکونو او سرای شهزاده تړل کېدل په سوداګرۍ هم منفي اغېزې کړي او ان د لومړنیو توکو پیر او پلور هم کمرنګه شوی. په ورته مهال اقتصادي کارپوه محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي څرخ بیرته فعالولو لپاره اړتیا ده چې د بانکونو او شهزاده سرای په فعالیت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ورغول شي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي دي. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دي. البته
زما نوم شاهین دی، د لوګر ورڅخه. سبا د امریکایانو آخرینه ورځ ده چې لویې جرګې جګړې سره مخامخ شي، خو دا جګړه چې امریکایانو بایل ودله ولې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او دلته ډېر ظلمونه وکړل نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړل. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن زسلاوي د کندهار ولایت څخه نظام د توری دي. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم سیمه وروسته همدا ده چې د خپل ملي ورته یو حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې به بېرته دی ورزل شي او دلته د افغانستان همدا ملي اردو وبلل شي. دا زموږ د تعلیم چارواکو نه خواهش دی. بیا دوی هم ملي اردو یا پوځ جوړوي. دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شل کاله کې جوړ شوی دی. کچیر دی وایي دا پوځ بیا جوړ کړي شل کاله د افغانستان نور شاتګ کوي. افغانستان مختګ هېڅ کولی همدې خاطر موږ غواړو چې دغه پوځ بېرته راشي او افغانستان ژر تر ژره پرمختګ وکړي.
دا اوس تاسو پیغامونه مورته پریخي او کور ودان په نور خبرونه کې به هم درته خبر کړو. یو ځل بیا په موږ لري څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته. د امریکا د مرکزی قواو قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو